باشن. تکازوی بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، له تاسو نه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې د ضمانتونو غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په فرا کې د فاتحې پر مراسمو د برید پر مهال مرګ ژوبله پېښه شوې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو وژنې بندې کړي، او امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې یې د یو خپلواک ولسپاک وبخي او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون د وري په 14مه په ار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړي. جمهوري ریاست پرون پر ټویټر ولیکل چې ښاغلي غني د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللای، او ویلی دی چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیاری کار واخیستل شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې لازم ضمانتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په فرا کې تیر ماښام د فاتحې پر مراسمو په یو وسلوال برید کې یو تن وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرا چارواکي وایي پېښه د خار په یو څنډه کې شوې. امنیه قمندان غلام سخی غفوری په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
حادثه صورت گرفته، متاسفانه
په خوشنۍ سره چې د کوهدانک په سیمه کې دغه پېښه رامنځته شوې. د سیمې د اوسیدونکو لخوا هم یوه تېروتنه شوې وه چې د فاتحې د دغو مراسمو په اړه له امنیتي چارواکو سره همغږي نه وکړي چې ښه امنیتي ورته نیول شوی وی.
د طالبانو یو سیمه ایز قمندان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې برید مسؤلیت منلی، خو د دې ډلې رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په تیره د خبریالانو وژنې باید سمدستي بندې شي. نای په یو بیان کې چې پرون خپور شو د خبریالانو، د رسنیو د کارکونکو او د هغو د کورنیو د غړو وژنه جنګي او د بشریت ضد جرم بللی دی. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د طالبانو په ګډون د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې پر خبریالانو له حملو لاس واخلي. افغانستان په وروستیو څو میاشتو کې د خبریالانو د هدفي وژنو د زیاتېدو شاهد دی. په 13 نومبر میاشت کې په دې لړ کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای هم ووژل شو. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. امریکایي چارواکي تمه لري چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه نننۍ خبرې به ستونزمنې وي، او دا احتمال نه ورته ښکاري چې ډېر ژر به پرمختګ پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون وویل چې متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني چارواکي د اروپایي هیوادونو په منځګړتوب نن په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه په لومړي ځل خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د میناسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار د پولیسو مشر منلی چې هغه پولیس افسر چې د تورپوستي جورج فلوید د وژنې په قضیه کې محاکمه روانه ده، د فلوید پر اورمیک د زنګون په ایښودو سره د ادارې مقررات او اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي دي. د تیر 2000 کال په می میاشت کې د مینیاپولیس د پولیسو سپین پوستي افسر ډیریک چاووین د فلوید د نیولو پر مهال خپل زنګون د 9 دقیقو لپاره د هغه پر اورمیک ایښی و چې په نتیجه کې فلوید وروسته سا ورکړه. د پیښې په امریکا او نوره نړۍ کې سخت اعتراضونه او غبرګونونه وپارول. د مینیاپولیس د پولیسو مشر مداریا ارادوندو هغه ادعاوې چې ګنې چاووین د پیښې پر مهال د ورکړل شوي ترینینګ اصول تعقیبول رد کړي او ویل چې دا کړه وړه نه د دوی د روزنې برخه ده او نه د اخلاقي مقرراتو او ارزښتونو. چاووین ویلی دی چې دای بیګناه دی. تمه ده چې د نوموړي محاکمه به د نورو درې اونیو لپاره هم دوام وکړي. چاووین که مجرم وپیژندل شي نو ښایي د څو لسیزو لپاره د بند په سزا محکوم شي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پرون د شنبې د ښوونکو او د خصوصي ښوونځیو مسؤلانو مظاهره وکړي. د دې مظاهرو هدف په پېښور کې د ښوونې د مرکزونو د بندولو په برخه کې د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض و. د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې معترضانو له چارواکو غوښتنه کوله چې دا مرکزونه بیرته پرانیزي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون د زده کړو ټول مرکزونه باید تر بلې پریکړې پورې تړلي وي. صدراعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. ولسمشر اشرف غني وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. خدای وایي چې نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مبهمه ده. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په 14 به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو کې د سلام مشورو لړۍ هم تیزه شوې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبې په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغه یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
افغان غوښتنه ده، باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده، اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطح معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده، او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله
د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرحه کې منسجم شي.
خغلی خوزون دغه راز ویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکول شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي خبرندوی ډلې سلیټ په یو تحلیلي مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا نه وتلو اړوند مسایل او د بایدن د ادارې په اقداماتو تمرکز کړی دی. په بې پایه جګړه کې یوه وروستۍ لوبه د سلیټ ډلې د دې مطلب سرلیک دی. سلیټ ډله چې د فارن پالیسي په څیر ځینې معتبره خپرونې مخ ته وړي، لیکي د بایدن اداره داسې یوه لار لټوي چې له افغانستانه ووزي او ترې لرې اوسي. لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري تړون ته اشاره کوي چې له مخې تر همدې را روانې مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تمه کېږي. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي په تکتیکي لحاظ سخت ده چې د مې لومړی ضرب لاجل باندې عمل وشي او هغه عسکر راوایستل شي. سلیټ ډله لیکي دا واقعیت دی چې د عسکرو راایستل وخت نیسي، خو پاسنۍ څرګندونې یو ډول کګلاري په ګوته کوي او په ډاګه کوي چې د بایدن ادارې له دوو میاشتو زیات وخت په کار کې ووت او که چیرته غوښتي وای سمدستي به یې د عسکرو د راوتلو د چمتووالي امر کړی وای. په مقاله کې راغلي سره له دې چې بایدن له اوږدې مودې د افغانستان د ماموریت لیواله نه و، خو دا یې هم نه خوښېږي چې د امریکا له راوتلو وروسته دغه هیواد سقوط وکړي یا د طالبانو لاسته ولویږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د تړون د پټو برخو په اساس د تاوتریخوالي د کمښت لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي دا د تړون هغه برخې دي چې پکې واضح شوې دواړه خواوې له کومو پوځي فعالیتونو منع شوي. په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان د پسرلنیو عملیاتو څخه په شا کړي. په همدې هدف د امریکا مرکزیان له طالبانو سره خبرې کوي. نیویورک ټایمز لیکلي تازه خبرې په داسې حال کې د افغان حکومت له استازو پرته پیل شوي چې د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې له فشار سره سره دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه ولاړ حالت دوام لري. له طالبانو سره د یروشلم کال د تړون په اساس د مې لومړۍ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه ټاکل شوې. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله لیکلي، په دې پاتې موده کې د 3,000 امریکایي پوځیانو او زرګونو قراردادیانو او نړیوالو ځواکونو او د هغوی د وسایلو او تجهیزاتو ایستل له لوجستیکي پلوه ناممکن ښکاري. نیویارک ټایمز په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د یو اړخیزو خبرو په اړه د افغان دولت د یو مرکزي غړي نظر هم اخیستی چې د نوم له افشا پرته یې له دې حاشوي ناستو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا ډول ناستې د سولې د پراخو بحثونو لپاره خنډونه رامنځته کوي. په مقاله کې راغلي امریکا په مشخص ډول د دریو میاشتو لپاره په اورکام ټینګار کوي او ډیپلوماتان بیا هیله مند دي چې دغه موده وغځیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې د اورکام په هدف د خبرې او د افغان حکومت او طالبانو جلا مذاکرات نتیجه ورنه کړي، امریکا به تر مې وروسته هم له زرګونو عسکرو سره په افغانستان کې پاتې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبره وو.
سول لکنا و دړم بش په موثر ادا، سول لکنا و دړم بش په موثر ادا، جنگ ظفر وي د ار صد مر پيرا ادا.
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه را تغږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
د ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې و تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیو انوري نه بل راي توړل دا خو موږ در نه دا کوي. کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وري. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ 15 کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کیږي. د استګنۍ مشاعرې پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا و دړم بش په موثر ادا، سول لکنا و دړم بش په موثر ادا، جنگ ظفر وي د هر صد مر پيرا ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندې. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لتی روشپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په اوري میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف دهراشا استال کمای ولس کمبه دهراشا، نور ټوګرونه په بلا پسې کار کپنونو هم کمغه دهراشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل ځړ خبري ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیز کړی ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سرا د دومره جمعتون خلق نه سميږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته د خپل نظر ظهور شو درک لالیا، ما ته د خپل نظر ظهور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نور کلا لیا، خدای دې ما ړوند کړي چې صدا منظر ونه وینم، منظر نما چزور پوری کویتا پاٹک لالیا، دستان ممتاز دم ملنگانو پاول قطار کے، دستان ممتاز دم ملنگانو پاول قطار کے، او تو دو حسن دو تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج گل سگنے مشاعرہ کی د ننگرہار چارواکو هم گڈون کھڑے وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دی، او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل داو چې په هدې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1944 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایئ.
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام د سیو سه مونږ په دې دوستان کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ را کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ، او دمنګ هدف هم دا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې سي لاس راغلې بیا بیرته مونږ اوس دا لګیو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو سي. هغه به په مکاتب او مدارس کې مونږ د همدغه پیسې کوم لاس راغلې نندارتونه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتب ته بیوړو، او هغه کتابونه سي نندارتون کې مثلا اضافه سل مونږ سره. هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی اوم غاغه غوته ورکړل تر څو خلک وشک ګټه واخلي، او که په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سی د نیلګین اضافه سی نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ تورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلق واخستل نه تم چې ستاسو وچ دومره خلق برازي ورته راغلل کنه
چې موږ سره وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وکړه او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړلې سیغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلق براسي چې نو وضعیت تپکتو خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کلم مخ کې سره فعالیت شروع نو اغل ته موږ همداسې ورته کمپاین نو کړل د لوګر پنتون کتاب تون ته سیغه هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا وروسته هغه نه پکتیکا پنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه هغه فعالیتونو یعنې تاثیرات ښکاري په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سوس ډېر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته یعنې موږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې موږ کتابونه وړول نیمایي خرڅ ول او یعنی دا خنه خدا دی د سخکاری سیزونان د مطالعې سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند یعنی په کومه برخه کې
موږ خو چې قید نه لرو چې خلک موږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه او کتاب ملګری لکه امیش یاسه کړی د سه دولس په مینس کې کارو کی او د خلکو باور په دغه مثلا خپل چی شکولی سی واته په دغه باندې موږ دغه باور زیات کو کتابونه چې موږ قید نه لرو سه دغه کتاب موږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه نول اسلامی کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویل مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال آ کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 100 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل هم کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سي اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتلې ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کاله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سن راځي سي مونږ لاستر ځنی ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعې د فرنګ بیا ایجاد ته ستاسو باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مندین لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر بحث کړي سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چې دا ځل سزلاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرنګ د خوځي فد په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندی لري یعنی تر په خاډی رسېده دا که چیرته علاقمندي وجود نه لري نو خبرندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی سه علاقمندي نه ځوانان علاقمندي لري خدا په دې معنی نه د سیمګرور بس خوشاله سه ولا بیخی نه دنیا ګل ګلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخواته وګوري لکه مثلا لاس کال مخ ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیر رسېده د علاقمندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقمندي ډیر رسېده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان موږ ته ویلې سه مثلا باید کتابونه ډیر ویا دغه سی ورته جشن نه دغه سی د کتاب اړوند برنامه به ډیر سی یعنی ډیر ځوانان سرچونال ته موږ غږیدل وینځ دینه نو ځوانان علاقمندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سی موږ ټول باید هڅه وکړو سدا سی حرکتونه ډیر کو داس برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقمندي ځوانانو ډیر سی
دا مې بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلې به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوې دي چې مثال کتاب لیو چا راخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا خسته دی هغه دا سره ساتل نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پکې کړئ چې دغه کتابونو وضعیت روایت څنګه ده یعنی لوستل شوی دی کنه ما سی پراته دی
دمغه دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دی او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکتاس خپل ول دیوان ورای نه بل نه راي ته وړل دا خو موږ در نه دا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوستل شي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس فکر وکړو هر کور کتابونه سته ځوانان د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډیر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده شي او د دې لپاره خو مونږ هر عقل مونږ خپل مونږ هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمونږ لوګر پوهنتون ته وړي دي چې هلته مونږ ملګري سم محصلین دي هغوی هم ډېر هڅه کوي کتابتون ته لاړ شي راشي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کړي کنه نو مونږ خپله خو شخصا مونږ ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ولولي کتاب مطالعه کې دوستان په ځان سره ستاسو د مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زاده سي موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو واغ جوړ کو بلاګر کې سي مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چنده کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم د موږ خپل ممدا پلان لرو هغه د همدل پر داسې بس موږ کتابونه سي وړي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه وړل بل بخش دا سي کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کی مطالعه کی نو دې لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامه جوړ کړي او موږ خپل کتاب ملګری په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولوري نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو ده چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کیږي
ایواز صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهمدار د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به په همدغه تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو که چیرته مثلا یو ادوال موږ سره مرسته وکړي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټول یو ادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه دوی ته ورکړي دي او ان شاء الله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي نو موږ که چیرته مثلا ولستې موږ لاس ونیسي موږ ته کتابونه راکړي موږ بلغه پلان نه رسو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامه اجرا کوو خو شرط دا ده چې خلک د موږ سره مرسته وکړي موږ د موږ ملګري چې موږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ موږ ټول کتاب ته په خدمت کې اخی دي فقط چې موږ خپل منابع نه لرو که دوستان موږ سره مرسته کوي نور دوستان موږ سره د خپل مرسته دوام ورکي موږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی موږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او هر کال مثلا کال ته د کتاب جشن اندرتون لا لمن پر هغه سي شاندار سي کال ته نور همداسې دا عمر تور او بل موږ په دا کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه موږ ډیر مرستو کې د کتابونو هغه موږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینوانه موږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بار کال موږ هغه دوست سي هغه موږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو او زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سیو کارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي موږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتساپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنی نخي او تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي په دې اړه نور حال په راپور کې
د د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری آبدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي آبدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاتې دي. دا غزنی په دې ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلالزی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي آبدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثار او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثار مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری آبدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند آزادی رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بې دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکېدو او خرابې دودي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختونه تر بیا همدا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپل جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دېرش شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و، خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
ملګرو بیا هم تګې تګې سوي سوي کاری، ملګرو بیا هم تګې تګې سوي سوي کاری.
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د ده په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د برخ جام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، د تباہی نوړان دې سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لیبیا بسکړي په بادام خالقا، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا، زن پو هیګم د ژوند په انتظام خالقا، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا، خپل خاص بند د کړما فکر میکړه عام خالقا، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، زما دا ذهن د بل چا مکړ غلام خالقا، چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې، چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې، سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا، او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسې ته څه معنا لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بني آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلق زړونه د خلق روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نه ورکوي، د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده، ګله محبت او شاعری کله په زور شي. نو دا د زور سیز نه دی، دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي، او شاعری چې دا د شعور پیداوار دی، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې دی دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینی بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی. او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکله، سهار چې ما کتلې بیا مې سوچ کړل چې دا د فکر خوړو زما ذهن تر اغلی نو دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ او ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کردار وي.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یو مهمه خبره د خپل خبرو کول دی. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشئی مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسې ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی، یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو اغي ولولي او داغي هغه خیالونه راواخلي او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دوی مدل چې د شاعرانو د نو هغه دادا چې اغي قدرتی شاعران یغي نوې شعر پیدا کوي په زړو باندې شخن نه وي. داغي چې په وجدان کې سر ازي او مغه قلم تسپاري کاغذ تسپاري او لسترسي نو دغه ولمبه قسم شاعران چې دین دغه خو شاعران نه دي. په هر دور کې دغه قسم شاعران ډیر موجودی لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغې کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو. نو حمزه ته خلق ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غی د هر چا خپل خپل مقام نه خو د غنی مقام ته څوک نه رسیدا. نو چې کله نوې سیس څوک را پیدا کوي او نوې رنگ را پیدا کوي نو هغه خلق منی او چې په زړه شخون وي نو داسې خو ډیر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعری وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوې رنگ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم عمر نگدی په پردو لارو قدم په عمر نگدی اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کمی پیښې دي کمی مسلې دي کمی ستونزې دي دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه محبت حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده. دا غي نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعیت یو حادثه تا یو معاملې تا په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل بل دا ده چې د خپل کلاسیکی ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوست کول داغي هنري او داغي فني او فکری باریکيانې کتل دغه ټولي چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسېره شي نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي نو په زړښت خوند وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تبصیرې شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې ده دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیست جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي. ادا سیو کې چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ټیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نه ورسره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و او هغه پرهرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه د هغه په کورنۍ بسه تیریږي هسې هم په انسان باندې د بني آدم زړه زهیریږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعري ده. دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقعه بیان شي نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منی چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر سهه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتلی چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وې؟ پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نشوې فرهاده، او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو دی ټول ګلونه په خندا کړل ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یوه هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه داسې تانده ده. نو زه دا ګڼمه چې شاعر ادیب چې څومره ډېر د مطالعې وخت وسره او څومره ډېر دی وزګاري نو هغومره دی شاعري په هر عمر کې کولی شي، دغه اډوسه خبره نه ده. خو د عمر تېرېدو سره د ده صحت اکثر خراب شي، د ده مشغوله ډېرې، کارونه ډېر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر و ادب په میدان کې کینی پاسي، نو د هغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي.
شاعران خوایي چې د خپلو شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زه به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسې خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته یو سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره د شپې حسن دوچند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګي په سر کشمالا، لالا ګېډی په سر راغې په ملای کمر بند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه ښه سمسور دي، باغونه کور په کور دي، څاروي هم ښه په زور دي، سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب.
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواری وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یوسا او خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثر هم ډیر دی. همداسې یو شعر یې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم و یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم و یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. لاس پر سرو اغزو یو باندې تک ته مجبور نن رس پر سرو اغزو یو باندې تک ته مجبور پروند لاندې پروت تر هر قدم یو سړی هر کور ته چې ورغی نو هلته به ژړا سوا هر کور ته چې ورغی نو هلته به ژړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی اس کی کم طرف تزیزڑ بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی چم طرف تزیزر بدلے گی اس کے چم طرف تزیزر بدلے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی زمایا بدر کلا رکی ٹکے گی چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے گل چنیم یاران خوش چل دے جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی جس پر لے رشین گتی میں تخنی گی زمایا قدر کلا رکی ٹکے گی زمایا قدر کلا رکی ٹکے گی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی گی جمایا کچر کلا رکی ٹکی گی جمایا کچر کلا رکی ٹکی گی